په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وایي د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته را وړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د افغانستان پر حکومت رخ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه ور ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبرې هر غړي پیلېدلی سي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار سي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کوم توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرح شوي چې باید مقابل لوری تر سره کړي تر څو خبرې پیل سي. دا دواړه مرکې تاسې زموږ پر پاڼه باندې کتلای اورېدلای سي. له طبي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیر لکه بل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاري کار پر شار له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونا ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړي پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د 200 او 300 ترمنځ وګړي ژوبل شوي دي چې روغتونونو ته د لږدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګنی سیل په چاریکارو کې تر زورو زیات کورونا ویجاړ کړي دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه وه. پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل سوی او دوه تنه زخمیان سوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په 28 نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 29 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج سوی و او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول سوی و. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پیښه سوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پیښه سوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکارا کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور تر نوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمنی میلانیا ترامپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ترامپ د کاندیدای مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانلډ داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه اوس ما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل شوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړې. او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکو بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه د منلي او وای چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانګزای چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادی ګرامسته کړي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مختوړل د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول او د غوسره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دي دغه توافقنامه چې سره دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته وړاندې شي.
تاسو موږ خالصانه ورته ژمن یو دا چې جنگ بند شي، هیواد دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پروان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپو سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولای شي په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپو سره خبرې کړې دي.
خلک پیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې نور مطالبه د اورېدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په سلاشه 15 صفه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چارو کارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د وروستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزای چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. خغلی عباس تنګزی دغه څرګندونې ازادي رادیو ته په واسطه ویلي سوتي پیغام کې وکړي. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکراتي ټیم به ډیر باصلاحیت ټیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه ویل د دې مذاکراتي ټیم د شلوکاسو ډلې ديار لسی د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغانی خبرو کې برخه اخلي د افغانستان د حکومت له لوري له امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبرې مخته وړي او پریکړې به کوي. د ښاغلي اباستانګزی د ورستیو څرګندونو تفصیل بل اسمت څاروانه وورو.
طالبان وای د سولې د خبرو لپاره د بین الافغاني مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به د شیر محمد عباس ستانګزی په غاړه وي. ښاغلی ستانګزی د دغه نوی جوړش په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مختوړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دی دغه کوم توافقنامه چې شوی دغه تطبیق
د همدارسو ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او شلتنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتر یو جلا تشکیل وباله. ستانګزی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د مولا برادر په مشهد قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرونی دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر او د آی اس آی له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانګزی وایي چې د ده په مشه مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو ترڅنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له 15,000 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشي کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسې ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشي کولای چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشي نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانګزی چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو له لوري د شل کسیز مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی او روسي څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی ستانګزی ویلي چې طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خنډ نشته او حکومت باید ډیر ژر د خبرې پیل کړي. د غرض لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلی ستانګزی د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې په وینا هغه به د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره به یو سکرټریټ یا دارالانشا جوړ شي. دغه ټیم غړی نادری نن لازدي رو سره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه از زیپرپورت کې وورو.
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وایي چې د دغو خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرټریټ جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادری لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پات رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دواړو خوانه به یو سکرټریټ وټاکو. د مش خوښه بم دای افغانان سره کینو خپل پټوي اوار کو ملته چادرې اوار کو بس کښینو جرګه سره وک. مهم هم ده چې یو هدف ته چې مش خالصانه ورته ژمنیو دا چې جنگ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلي نادری په خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات شته خو ټول په یو اصل چې په خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بلخوا طالبان وایي کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورډ یا سکرټریټ وټاکي چې د دواړو لورو کسانو په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسي. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پیل پر وړاندې سته خنډونه لرې کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست لمخې د 15,000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډوز واکونه او پیلوټان هم چې له طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای سي. بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ستخندونه لري کړي. لدی ډلې سید خالد سادات وویل
تر ټولو مهمه خبره ده تر څو اوس یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کوم خنډونه پراته دي یا کوم مسایل دي چې هغه د دې باعث شي چې دغه پروسه ودرول په موقت ډول باندې یا په لن محل کې ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقوقو د فعالانو له ډلې یو شپږکسیز هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرټریټ جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلی دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم وروسته تر هغې چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګا شپه نوښت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خبرولو سره لیکلي چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی. هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړي مرستیال په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا پنځه ساعته. هغه څه چې د ده په خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري. خو دا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کښېني او مخامخ خبرې به کوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوحه انتخاب شوی، خو د ستر ستونزو او خنډونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی؟ عباس تنگزی وایي چې دا یو مستقل دی. آیا فکر نه کوئ چې د قطر دفتر څنګه تشوي؟
ډیر مننه. د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوې مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثره دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغنی برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هغه ټول د فار درې موین چې تر هغه لري لاندې کېدلې بیا دی سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې کې خپل نوې شخصار پاک لري معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سمون کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کم پاکستان کې د هغه سره هواته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکرات چی ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان ته لوال ته خپل مشورې کول، یم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به یعنی وخت کې د پاکستان د فوز لور چارواکو ته لوال ته مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره په سوال باندې، مګر په دې کې شک نه کوي چې د خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم د لپاره د کوټ شورا څخه د رهبری شورا د خزینې رهبران استول دي چې پاره کې کوي افراد دي چې مثلا قاضي خوځاتي او یا د استخباراتي مشرۍ ملاشرین د افراد للی دي. نظامی چارواکي د دې فکر دا دي کچيره مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کوو او هغه کې اوربان مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي دي چې دې دا اوربان کولای شي چې عملی کې او د دې سره
بحث
په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوی
او بخی. اعظمي صاحب، فکر نه کوئ چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلومه وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نه کوئ چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس ملا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې هغو کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د کتر څخه دني وخت کې شکایتونه و ام د طالبانو شکایتونه و ام د نورو هغه ایوادونو چې په دې پروسه کې داخل واغی د کتر څخه دني شکایت کول او کتر ته د طالبانو رهبرانو څخه به څه سبا څنګه د شکایت کوي چې دای مثلا سره کم شکتر غواړي هغه ته ډیر غوښ نه دی واخلي چې کتر باید واخلي دوی نور کوي نو شاید دا یو لار وسی چې دوی وایي چې مور د کتر لستر څخه مسخیل یو د یو مذاکره چې ټیم دی فقط په کتر کې اوس دی کله چې چاپرا دی نور یوادونه کوم وی او یو نوې استقلالات ځان ته واخلي په استقلال استقلالات چې ګو کول شي دا څنګه د باندې مذاکرات کوي چې اکثره طالبان ډیر راضي نه دي چې ټول مذاکرات په قطر کې وشي
یو پښتنه دا چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټراکچر یا چوکاټ پراخ کړي او بل دغه نوې ریاست داسې وخت اعلانېږي چې طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پاکستان ته تللی له چارواکو سره یالته کتلی په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوې سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډیر واضح دی دا راته خو څوک سترګې نشي پټولای خو بحث دا دی چې طالبان د استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلفه د غیر ادي باچین راځي چې دا غیر د لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کم چې مربوطه ټیم دی دا غیر د لپاره مراسته لري او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته په دې کې به هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینی مشورې تور کې واغ ځین نقاط ورکړي چې دا باس کولای شي دا باس نشي کولای نو کې خپل کنټرول ته تای شي دلته هتا ما دا مو اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینی نور یوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبان سره کې نه وي واغ یوادونو دي شي په طالبانو باندې شاړی کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او مو په یوه طالبان سره غواړي نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم او د طالبانو فراتین کې دریز باندې د بین الافغاني مذاکراتو کې اساسي کولای شي
اعظم سبي ولند پښتنه دغه ورستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې د سولې بهته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیل دوته
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خندونه دی هغه لمین دولار شي چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده یعنی د طالبان حاضر و چې تیر دغه میاشت د 13 تاریخ اساس به سره کړی نه مګر د بندیانو مسله دا وځندول نو ما فکر دا دی چې کچېری افغان دولت او طالبان دغه بندیانو مسله سره حل کړی شي بل خصوص د افغانستان دولت په خازل دی چې سپیشل فورس کم خاص واکونه چې دی او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایئر فورس یا کم اوایز واکونه افراد چې دي چې بندیان دي چې دا لري لاسي مګر به دې د لپاره سوال دی طالبان د استدلال کوي چې موږ زر نفر ته اوت کړي واغه مې لکړي هغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدل اول سر نه چکړي او چې رښتیام د افغانستان ځواکونه دی بیا یې لستر کړي وای نو هغه نا وخت دی وس زه فکر کوم دا ډېر نتیجه ورنه کی مګر اخر ورځ کې به یو تفاهم په
اعظم سره
کیږي چې یو څه د پاتې یو څه د افغانستان دولت ته پاتې
شي یو ورسته پښتنه چې هم د اوس مې ذهن ته راغله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی په پام کې و چې مخکې اعلان شوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري مولا عبدالغنی برادر سره دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنگزی د شلکسیز مذاکراتي ټیم مشر کیږي نړیوال په تیر بیا ډیپلوماټان بچلې دی ورسته چا سره ګوري
زه فکر کوم طالبان دا ار هیواته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلې دي چې د اروپا لپاره یو آسیا لپاره منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي خو کله چې دا مایک پامپیو په ساته باندې چوک راځي نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي چې دې د طالبانو دریم یا سیاسي مرستيال دی نو زه فکر کوم چې د شتون په هغه مجلس کې به حتمی وسیری او عباس تنگزی تروسم فکر نه کوم چې دا غو پروتوکول یا دا لیول دی وسیرشته دی د مایک پامپیو د امریکا وزیر خارجه سره وکړل
ډیر مننه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي و ازادي راډو اوري د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د ورستیو پرمختګونو لورستي حاله مو خبرو ازادي راډیو
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخکې نږدې اویا تنه خودل شوی او ټپیانو هم نږدې سلو تنو ته رسېدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سیمې د وروستي وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شوو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب مجلس د تلفات په اړه آخري ارقام مارچ هم دا اوس واخیست دا دی چې اویا کسان تر اوسه مړ شوي ده او 103 کس زخمیان دي تر اوسه، مګر د تلفاتو شمیره کچا په مخ زیاتېدو دي.
اوس هم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب ارشد، همدا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوی ده قطن خراب شوی ده په عملیات په جریانو کې پیدا کېږي او جسدونه په شفاخانه کې انتقال کېږي او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دی او داسې کسان همدا عملیات جریان لري د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پات شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه اړولي خلکو
تروسه تر اوسه د تلفاتو په اړه غوښې ده نه ویلای، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوې ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوې ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سې اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسبز ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړې ده. د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ ته به معلومات شریکې کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله بشریکو.
بله، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال، تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درن زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راووځي؟
د سیلابو راتک په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بېرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تنها سکاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوې ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او آسانه سیستم را منځ ته کړی چې موږ خپل هوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
همدغه سره یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لاراضي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدقق په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوهونی خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته تیار سي. ستانکزی د ازادي رادیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبري هر غړی پیل کېدلای سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پای مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. په طبيعي پښ سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل کبل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. بیګا د شپې په درو به جوابان دي د چاري کار پر شار ل 50 خو او سیل راغلي ډیر خلک چې په ویدو کورونه ور باندې چپ سوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاري کار کې تخریب سوي او ړنګ سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه پرون د ځان د ښکار کولو او خپل کاندیدیت د خلکو د پام د اړول لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنې هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه او ویل چې دوی به ویار لري چې امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملادی چې بنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپلې دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د تر سره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستول دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجران څخه هیله کوم چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ډیر جرم راسته وکړي. خان محمد اسلام یاریم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست دی. امریکایان اوس افغان مشران سره یو شي نو سوله به راشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په حق له پاکستان څخه نه بلکې د خپلو ملګرو څخه مشوره واخلي. دین محمد احمدی لزابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي بل خصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش لپکتیا ززیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي د افغان بسمه تسوات لشمیر لري. پیغامونه مو هم لولو. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې ووري په مکرې د اساسي بشري حقونو ونيزي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. دا خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب تاسو